50 زرو زیات افغانان بې ځای شوي. خو د کډوالو او بیرستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځای شویو کسانو شمیر تر 30 زرو اوړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګري ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا سبار وایي شاوخوا 40 زره تنه بې ځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 55 زره افغانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس ښاغلی سبار ازادي رادیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د ده د وزارت له ارقامو سره سم 40 زره تنه بې ځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې تقریبا 40 زره کسان displacement یا بې ځای شوی ده. تقریبا دغه ولایتونه چې درې میاشت کې بې ځای شوی خلک ننګرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز، نور ولایتونه که هم
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې شاید د وروستیو جګړو په علت د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړي دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له جنوب پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼ خلک بې ځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تیره اونۍ نږدې 14 زره تنه بې ځایه شول. د ملګرو ملتو په راپور کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سش کال به شاوخوا 4.5 لکه افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالي تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرنه او یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس د ازادي رادیو د دوه اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت رسیدلی. لومړی د ازادي رادیو د یونیسف په ګډه همکاري د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د حقیقت څه دی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خورونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بادرافت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدلو له لویو سببونو څخه شمېرل کېږي. دا چې سي اوبه د انسان له ژوند سره څومره نېغې اړیکې لري د خپرونې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او افزولسي په برخه کې ډاکټر شریف الله علمی دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د کڅه هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د صحي نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات کم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15.5% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنی چې د هر لاسو کسان شپک کسه پاک اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکي، هغه ته لاسرسی لري.
پاک اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی سي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر زیات مهم ده. نو د دې لپاره اوبه باید کله چې استفاده کېږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاک اوبه څکلو له کبله مختلف ناروغۍ منځته راځي او په ماشومانو کې دا ډېر زیات عمده دي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډېرې مړینې د اسهالاتو نه کېږي، د پاکو اوبو سره ډېر نږدې تړاو لري. که چیرې اوبه پاکې د سرچینې څخه پاکې اوبه واخیستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او په صحیح ډول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره مونږ کولای شو چې د اسهالي ناروغیو، د سینه بغل، د مورقي او داسې نورو ناروغیو او قوت کم کو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزړن یا فلج ناروغي وس هم پکشته. هو، فلج ناروغي یو عمده علت ده چې دا هم د خراب حفظ صحه
او د پاکو بونشتون
د پاکو بونشتون لوجه منځ راځي. کله چې د ماشومانو د ګزړن میکروبونه خپریږي، د محیط لارې زمنګ خلې ته انتقالېږي، نو یو لارې وبد ناپاکي وب، نو ناپاکي وب هم د ګزړن په سیر نور ناروغیو د انتقال لامل
کیږي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او لڅو کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبو ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمل غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدونه شروع خپل شیدې شروع کړي، نو دا په دې معنی چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کیږي کچېرې هوا ډېره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي. او خالص شیدې دا په دې معنی چې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږو میاشتو نه وروسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو ترڅنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي، څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشق او یا هم پاک وسایل لو البته خپل ماشوم ته اوبه ورکړي. او هغه هم د ضرورت په اساس،
ضرورت په اساس
هوا ډیره ګرمه نه کولای شي چې ډیره اوبه ورکړي ماشوم ته، او سره یو ځای باید خپل شیدې قطن
کړي. کله چې تخمینی وای مثلا څو ګلاس اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي؟
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم ته کیږي نو ژاړي. کله چې ژاړي دا په دې معنی چې مور په خپل دا احساس کوي، دا په هیګي چې ماشوم یې تګه شوی، نو د هغه ضرورت په اساس ورته اوبه ورکړي.
ځینې کسان د اوبو څښلو ته دومره ارزښت نه ورکوي، یعنی تر څو چې تګی نسي اوبه نسي. ال دا چې اکثره ډاکټران وایي چې باید ډېرې اوبه د ورځې واخیستل سي، په دې اکله تاسو څه وایي؟
د ورځنی ضرورت په اساس. کله چې یو انسان د تند احساس کوي یا د هغه نه پرته اوبه اسکل کم توان نه لري، البته انسان دومره ډېرې اوبه نسکي چې هغه د طبابت په لحاظ ځینې ناروغۍ دي چې هغه حالت ورسیږي، ولی اوبه اسکل کم یو حد او اندازه چې ده هماغه اوبه اسکل د انسان صحت څه فائدہ لري. کاغه په هر سن کې د ماشوموالی په دوره کې او یا هم د ځواني په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې، هر مرحله کې تاوان نه لري. البته کاغه کسان چې ډیر زیات ورزش کوي هغه ډیر اوبو ته ضرورت لري، ځکه ډیر اوبه د لاس ورکړي نو ډیر اوبو ته ضرورت لري، او هغه د خپل ضرورت په اساس وبس کې. او یا هغه کسان ته چې جغښت څخه شکایت لري نو هغه هم کولای شي،
یعنی کوي چې وزن کم کړي،
خپل وزن د کموالي لپاره کولای شي چې خالص اوبه او یا هم د اوبو سره ځینې نور شیان لکه د لیمو او یا د سترس میوه، چې هغه منګ لیمو، نارنج او نورو میوه اوبه دي، د اوبو سره یو ځای کوي او دا هغه اسکل د هغه د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی.
جلد اوبه څومره فایده رسولی سي؟
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره اوبه ډیر زیات ګټه لري. موږ پوهیږو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي نو د هغه ضرورت په اساس باید اوبه وڅکي، یعنی دا په دې معنی چې کچېری هغه د ضرورت وړ اوبه ونڅکي نو تغیرات منځ ته راځي. انسان د تند احساس کوي چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي، د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي، او همدارنګ هغه خپل ځان ته نخې نخانې لري. خو د دې ټول نخې نخانو د مخنیوي لپاره او یا هم د لپاره چې انسان پوستکي شاداب وي نو
باید اوبه وڅکي.
باید اوبه وڅکي.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې پاکې څښاک اوبه کمې پیدا کیږي، په اکثره سیمو کې اته د اوبو خوان بدل شوی ده. کورنۍ ته تاسو څه وایي؟ څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري؟
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی، رنگ او ذائقه و نه لري. اوبه په خپل نارمل حالت کې بوی نه لري،
یو بی رنگ، بی بوی او بی خوند،
بی خوند ماده ده. نو کچېری دغه خصوصیات نه لري نو موږ هغه ته پاکې اوبه ویل شو. او پاکې مسؤونې اوبه یا صحی اوبه بیا هغه اوبه دي چې هغه میکروبونه نه لري، هغه د کیمیاوي مواد چې په اوبو کې شته دغه حد نه زیات هغه مواد نه لري، نو هغه پاکې اوبه دي. پاکې اوبه د منابعو له لحاظه هم فرق کوي. موږ پوهیږو په کلو کې زمنګ نلونه کچېره موجوده، هغه پاکي وبدي. د بمبي وبوت دي او څاڅه خلاص راځي، هغه پاکي وبدي. هغه څاګانې چې ساري پټي، هغه پاکي وبدي. او همدارنګ هغه چینه چې ساري پټي، هغه پاکي وبدي. کاریزونه چې ساري پټي پاکي وبدي. یعنی هغه وبو چې په صحیح ډول سره ساتل شي وي، پاکي سرچینې نه لاس راغلي، پاکي وبدي. 15 پته سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. که چیرې د کورنۍ په کچه پاک اوبو ته یو کور لاسرسی ونه لري، څنګه کولای شي چې ناپاک اوبه پاک کړي؟ موږ ډېر اسانه طریقې لرو. یوه طریقه د جوش ورکولو یا شولو طریقه ده.
هغه کوم مفید مواد چې په اوبو کې په طبیعي شکل موجود دي کله دا جوش کو هغه به له منځه نه ځي؟
نه، ایشول یوازینۍ طریقه ده چې ډېره اسانه ده، او د هغه په واسطه موږ کولی شو چې میکروبونه له منځه یوسو. حتی که چیرې په صحیح ډول سره جوش شي، صحیح جوشول په دې معنی
چې ډېر جوش شي،
جوش شي کله چې په قڼۍ تولیدېږي د هغه نه وروسته هم درې دقیقې نور
کیښودل سي.
یا کله چې اوبه د لوښي نه اوړي نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې ښه جوشېدلی سي.
او هغه اوبه ته ښه جوش اوبه ویلی شو، یعنی بړاسو کې. نو هغه د بړاسو اوبه یعنی تر هغه حده پورې ورسېږي کله چې په قڼۍ تولید کې درې دقیقې څلور دقیقې نور هم اوبه ایږدو، نو دا پاکې اوبه دي. موږ دا کولی شو دې نه استفاده وکړو د څښلو لپاره. پاکې اوبه دي، مکروبونه له منځه تللي. ډېره اسانه طریقه ده. بل اسانه طریقه یې موږ کلورین استفاده ده. په کلو کې موږ کولای شو کورونو
کې باید وچی
سره موږ کولای شو کلورین استفاده کړو. په ساکې هم کولای شو، او همدارنګه کومې اوبه چې موږ د ناپاک منابعو نه لاسته راوړو کېدای شي هغه په بوشکو په شکل یا په سطلونو کې لاسته راوړو، په اودانونو کې. نو همغه اوبه موږ کولای شو چې پاکې کړو، او د پاکولو لپاره یې ډېر اسانه طریقه ده. په بازار کې ډېر عام کلورین خرڅېږي، مایع کلورین. همغه په سرپوخ باندې دوه نښې لري. موږ د هغه لپاره کولای شو چې یو سطل چې تر لس لیتره اوبه پکې ځایېږي، د لس لیتره اوبه گنجایش ولري، لس لیتره اوبه اچو، بیا د همغه سرپوخ په اندازه هلته دوه خطه وجود لري. چې اولنی تیت خط د لس لیترو لپاره دی، دویم خط د شل لیترو لپاره دی. د همغه لس لیترو په اندازه کلورین د بوتل نه اچو او اوبو سره یې ګډو. نو دغه اوبه د نیم ساعت لپاره اګدو په خپل هار
مکروبونه لمنځه لرسي،
او ساري پټو چې دا د مکروبونو د لمنځه تک سبب کیږي. او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کېدای شي چې رسوب کی. نو بیا موږ د نیم ساعت نه وروسته دغه اوبو نه استفاده کولای شو. ډیره اسانه طریقه ده. کچیر شل لیتره اوبه وي، نو دغه لپاره موږ د امغه بوتل د سر د دویم نخې په اندازه کلورین اچو، او عین طریقه اجرا کوو ترسو اوبه پاک شي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دې بیا هم د حقیقت سره د خبرونې په لړ کې د چارواکو سره مرکې لرو. موږ غوښتل داسل د کابل ګرنیزون د عمومي قمندان ډګر جنرال ګل نبی احمدزی سره د کابل ګرنیزون د فعالیتونو او دغه شان کستونې موجودې وي د ستونزو په اړه دوی سره مرکه ولرو. مننه جنرال صاحب ته وخت راکړو د مرکې لپاره.
ډېر مهرباني در اتک نه تاسو مننه کوم کورمدان.
جنرال صاحب کله چې د کابل ګرنیزون پسته یو اوږد ځنډ وروسته بیا فعالیتونه پیل کړل، د خلکو سره تصور هم داسې و پخوانی ګرنیزون فعالیتونو ته په کتو سره چې د ګرنیزون د فعالیت په پیلیدلو سره کابل کې پخوانی نظم چې کوم و هغه به بیا رامنځته شي، ولې وروسته وروسته یو څه ناهیلۍ زیاتې شوې؟ یا خو فکر کوم چې تداخل شاید بېلابېلو امنیتي ادارو یو له بل سره د کارونو یو شانوالی دی موضوع ستونزه پیښه کړې، او که څنګه یا خو تاسو فعالیتونه لرئ څوک ورنه خبر نه دي، کله تاسو فعالیتونه په اړه په لنډ ډول معلومات
راکړئ. تاسو نه مننه. د ناهیلۍ سره خو زه ډېر موافق نه یم. البته د کابل ګرنیزون له کومه وخته چې تشکیل جوړ شوی ده او ځانګړی د کار لایحه لري، د وظایفو لایحه لري، او یا د کومو اهدافو په خاطر چې ترتیب شوی ده، د هماغه اهدافو د تحقق او د تطبیق په اړه باندې ډېر ښه کارونه ترسره کړي دي. موږ په تېرو کې تقریبا د ګرنیزون سابقه د اوس لپاره موږ په دې نوي حکومت کې یو کال او څو میاشتې سابقه لري، زیاته نه ده. او په دې یو کال او څو میاشتو کې چې کوم چې زه دلته معذف شوی یم، د هغې ورځې نه تر اوسه پورې موږ هغه څه چې موږ ته قانون او د پورته مقاماتو احکام او صلاحیت او مسولیت را سپارل موږ ډیر ښه مخته تللی یو. مثلا موږ له ابتدا نه خپل جوړښت تنظیم کړی، خپل تشکیلات باندې کار کړی ده، او په زمن کې خپل مسولیتونه چې کوم لرل دي هغو په اړه باندې موږ تر یو حده بریاوې لرو. د خلکو توقع تامین دی امنیت، او د کابل ګرنیزون لوی قومندانۍ هم په همدې اساس جوړه شوې ده. تاسو ته معلومه ده چې یعنی مخکې هم ګرنیزونونه تیر شوي دي، ګرنیزونونه داسې وخت چې مثلا د جنګونو دپاره استعمال شوي دي، منظمې جبهې مثلا اداره کړي دي، او په نتیجه کې خامخا بریاوې او کمی به هم لرله، او حتی کله داسې حالات هم راغلي دي چې د نظامونو په راپرځولو کې هم خپل نقش لرلی ده. ولې د یو غټ قوت لرونکي وو او د ډېرو صلاحیتونو لرونکي وو. ولې په نن شرایطو کې چې موږ د یو قانونمند حکومت په خاطر کار کوو او د ډیموکراسي په پلي کولو کې کار کوو، نو ګرنیزون دلته خپل نقش په خپله سطح او خپل اندازه لري. په دې معنی چې ګرنیزون د اوس لپاره یوه د هماهنګۍ اداره ده، د همغږۍ او د قوماندې د یووالي او د ښه تشریح کې مساوي دل لپاره کارونه کوو. زه به داسې درته ووایم چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې له پخوانه دغه قوتونه داسې متلاشي کار یې کړی، امنیت په خپل زړه و، پولیسو په خپل زړه و، اردو په خپل زړه. ولې کله چې ګارنیزون رامنځته شوی او ما ته د مسؤلیت راسپارل شوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قوماندې رامنځته کړو. دا کار مو کړی ده. په دې اړه اوس موږ په لوړو وظایفو کې یو خدای عادي مسایل او عادي وظایف دي چې د حوزو د امنیت او د پولیسو او یا د اردو روزمره په خپل منځ کې کارونه دي. د جزو تامونو ترمنځ به دي کې موږ زیات کار نه لرو. ولې په لوړه سطح کوم چې د امنیت په تامینولو کې ده، یا مثلا د ثبات په ساتلو کې ده، یا مثلا د لوړو وظایفو په ترسره کولو کې ده، یا د مثلا د اجتماعاتو د تظاهراتو د مثلا د لوړو برنامو د خارجي ملمنو د تګ راتک په اړه ده، دا موږ په ګرنیزون کې دلته پلان گذاری کوو. د درو قواو نه چې هغه اردو ده، پولیس ده، امنیت ملي ده، د درې قواو د اپراسیونونو مسؤلین راغواړو. دلته مثلا پلان گذاری کوو، د هغو منظوري هم د ګرنیزون په صلاحیت کې ده، تقسیم د کار ورته کوو. هغه ټول وظایفو ته ځي او هر څوک په خپله وظیفه باندې مصروف وي. بیرته نتیجه ګیري او ارزیابي کوو، او وظایف تر اوسه پورې ډېر په ښه صورت سره مخته تللي دي. د همغږۍ مسله ده. خو دا خو نو بیا د لورینې خبره ده، او د هر چا دید ده چې دوی خپل هر څوک د خپل فکر او د خپل ځان نه مثلا ارزیابي کوي، یا مثلا خبرې لري یا وینا لري. خو زه په اطمینان سره درته ویلی سم چې هغه څه چې مخکې وو، هغه ناخوالې، هغه کمۍ، هغه دوګانګۍ، یا هغه مواجه کېدل، هغه اصلا د اوس لپاره نشته. موږ د دې په اړه باندې تر اوسه پورې خصوصا په حالات فوق العاده حالاتو کې، حتی په یومیه وظایفو کې هم موږ د اردو، امنیت، پولیسو ترمنځ ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده. هیڅ نوع اصطکاک یا برخورد یا مثلا جدیت او حساسیت د موږ په منځ کې نشته. یعنی موږ کړي دي چې حتی تقسیم د وظایفو کو په لوړو حالاتو کې مثلا قومندانۍ د عمومي ګرنیزون په خپل حد کې د درې ارګانونو په اجازه او د دوی په تعهد سره او د دوی په منلو سره تر جمهوري ریاست پورې، تر قومندانۍ اعلی پورې ګرنیزون مسؤلیت لري چې ټوله قومنده په خپل لاس کې ولري. په بله قدمه کې ښکته موږ مثلا بله قومندانۍ لرو چې هلته د بیا هم د همغږۍ په اساس باندې هلته قومندانیت تنظیم شوی ده. په درېیمه نور موږ د قانون د پلي کولو په اړه باندې کارونه کړي دي. د تخلفاتو د مخنیوي په اړه په ښار کې دننه د غیر مسؤولو کسانو د مخنیوي په اړه مو کارونه کړي دي. د بې پلیټو بې اسنادو وسایطو په اړه مو کارونه ترسره کړي دي. د تورو ښیښو د موټرو د مخنیوي په اړه مو خپل کارونه ترسره کړي دي. اسلحې مو بې سندونو راټولې کړي دي. د دایاک پروسې ته مسپارلې دي.
د ټولو خلکو لپاره یو شان دي کنه؟ ځکه
یو شان
دي چې ډېر ځله ستاسو قانونو کې مداخله کیږي او د چارواکو لخوا. او تاسو خپل
زبده په اطمینان سره درته وایم چې زه چارواکو ته احترام لرم، مقامات ته درناوی کوم، او زه په خپل د سوک نه مز لټول سره ډیر خوشناخ لرم. ولې دا چې زه دی یو چا سره یو رقم برخورد کوم دی بل چا سره بل څه دانست. موږ همیش تاسو د دې پښتنه کولای سي چې د لوړ مقاماتو کاغه په د پارلمان پورې مربوط کسان دي، د پارلمان غړي دي، او یا د دولت په لوړ پورو چارواکو کې دي، په هغو کسانو کې دي. موږ د ټولو سره یو شان برخورد کړی ده که وسایط هم په تخلفاتو کې لیدلی راوستلی هم دي، که اصله هم لیدلی ده راوړی هم ده، او که پرسونل مو غیر مسؤول لیدلی راوړی هم ده. او تر یو حده پورې کار سوی، یعنی موږ د خپل کار نه راضي یو، مګم بیخي قانع نه یو چې موږ سل په سلو کې ټول مشکل حل کړی. ولې تاسو ته معلومیږي، وطنوالو ته معلومیږي، دنیاوالو ته معلومیږي چې دا بې نظمي او دا حالت دا پخپله د جنگ زیږنده ده، او د دې د 15 کالو نه پورته په دې وطن کې سابقه لري. دا کرکټرونه او شخصیتونه هم موجود دي.
فرمایشونه درته نه دی راغلی؟
نه، ما ته فرمایش چا نه دی راکړی. که راکړی دم په ډېر ښه وازه باندې مې بېرته جواب ورکړی ده او قناعت مې ورته ورکړی ده. یعنی شوی ده خدا وطن مناسباتی خدا نو بیا هر څوک پکې راتلای شي، دا د دولتي چارواکي پکې راتلای شي، زموږ د پارلمان غړي پکې راتلای شي، زموږ مثلا متنفذین پکې راتلای شي. ولې ډیر فشار نسته؟ زه په خپل دی فشار
یو حالت موجود وي، هغه د قانون پر کېدل به دا د ستونزو سره مخ شي. یعنی خپل د حکومتي چارواکي دولتي چې د دېونه قوی دي، کله دوی د خوانه مثلا چې د خلکو تمه ورته ډیره ده د قانون د پلي کولو، په کله دوی د خوانه داسې چې کی فکر نه کوي ستاسو قانون او ستونزو سره مخ کی.
نو دا خو اول خدای چې په تطبیق کوونکو پورې اړه لري چې د څومره باید توان ولري، څومره باید حوصله ولري، او څومره وکولای شي چې طرف مقابل ته یا دې چارواکو ته قناعت ورکړي. دا موږ کړی. له بل پلوه خامخا نارضایتي او ګیلې او خبرې د وطن په حساب دا هم رامنځته شوي دي. خو موږ اوس په دې نوي کال کې یو سلسله پیشنهادونه خپل مقاماتو ته وړاندې کړي دي چې هغوی موږ ته باید یو طرز العمل، یو کړنلار راته ثابت وکړي. په دې معنی چې مثلا د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره باید په کومه سطحه او څه رقم برخورد باید وسره وکړو، ځکه موږ هم غواړو چې په دې وطن کې اوسېږو. نه داسې خو کله به پېښه شوي نو دا خو ستا خامخاسته. خو موږ اوس وخت دي چې موږ سره باید لوړ مقامات، زموږ د رهبری مقامات بیا هم موږ سره کومک وکړي. هغه په دې معنا چې موږ دا وطن کې دا ناخوالې دا مشکلات له پخوانه، او دا د اوس زیږنده نه ده، دا د 14 کاله مخکې زیږنده وه، او له پخوانه 15 کاله چې د طالب نه پاتې و، 15 کاله مخکې د مجاهدینو حکومت و، دا ټولو کې دا حالات و. نن موږ دې حساب دي ته و حسابګیري ته سره ناست. خوب دغه د تخلفاتو په برخه کې مثلا د وسایط و غیر قانوني وسایط موجود دي. یو کلی وسایط ورته وایي چې مثلا چپ لاس د پاکستان لاس وسایط موجود دي، بعضی مثلا د زور په اساس، بعضی د خپل ذوق په اساس باندې د تور شو وسایط مثلا چې هغه فرمان حکم موجود ده هغه وسایط موجود دي. یا مثلا اسلحې د یو میل دوه میل چې درې میل تر څلور پورې چې استحقاق لري هغه مثلا کارتونه فوتوکاپي شوي دي او مثلا شلو ته توجه شوي دي. یا مثلا پلیټونه د موږ د پارلمان د محترمو غړو د یو دوه وسایط پلیټ راخیستل شوی ده، شلو ته ورکول شوی ده، حتی خپلوانو ته ورکول شوی، چې دا له موږ سره دا شواهد مدارک شته. موږ په خپل وار سره له خپل لوړ پوړو چارواکو سره د خپل مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده چې ټول کار به په ټوپک نه کوو، ټول کار به په زور نه کوو، د سرک په سر به نه کوو. کېدای شي بعضې کارونه په اداره کې دننه وکړو، مصلحت ته کینو، مشورې ته کینو، دغه موجود شرایط یو څه تحلیلي فکر پرې وکړو چې په کومه وازه کې قرار لرو. او دښمن څه کوي؟ یو طرف دښمن ده چې هغه خپل کړه لري، له بل طرف زموږ خپل کمبودګانې دي چې د حکومت کې نظام کې دننه یو، او بیا هم زموږ عمل کارت په یوازې دي چې مثبت طرف ته روان شو، یا مثلا انکشاف او ظرفیت سازی را مینده کو مو پخپل د ناخوالو د پاره مثلا پخپل یو بیلګه کیو نو دا مونږه اوس کوشش ودی کو چې مونږ باید مصلحت لاره مخکلار په وځیدې چې موږ په چارای کې تصمیم نیسو دی چې په واسطه ودی چې په اسلحه ودی چې په موټر ودی چې په کارتونو باندې دا کېدای شي په دفترونو کې په جلساتو کې زموږ مشران سره کینی او دا تفاهم سره وکړي چې دا موږ خپل پیشنهاد کړی او ان شاء الله منتظر دي دی چې ډیر زر به نتایج را ورسیږي وروسته به موږ خپل ابلاغ ورکو بیا به نو پریکړه اقدام بیا به د مراعات او د ګیلې ځای به بیا نه وي
ډیر
مننه احمد صاحب ډیر تشکر ډیر مننه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com ولے پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے تیر پسلے پیارا ترا سن شلے تیر پسلے پیارا ترا سن شلے تچیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے چیل خندانا تکشنا شلے.